د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېده. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، زه نوریاس نوری د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1491 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 23 د روژې د مبارکې میاشتې 9 ده چې د میلادي 2013 کال د جون له 14 سره برابره ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د اعلان شوي اوربند سره سره د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن لومړی تست لوبه له هند سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. خبرونو تفصیل. د سرپل چارواکي وایي د ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. د سرپل والي ویان زبی الله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل مرستندوی ځواکونه سرپل ته رسېدلي او موږ د هیواد د ولسمشر د هدایت له مخې چې اوربند اعلان کړی دی په دفاعي حالت کې وو. که د دښمن لخوا تحرکات وشي، دولتي ځواکونه به هم ورته عکس العمل وښيي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپل ولایت د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د وسلوالو مخالفانو د زیاتو تلفاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د لوګر امنیتي چارواکي د څلورو وسلوالو مخالفانو د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتلې په یوه لویه لار کې ماینونه خښ کړي. د لوګر د امنیې قمندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څلور وسلوال چې د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخا بشانه سیمه کې نیول شوي، د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې له دې ولایت ولس جرګې ته سلو تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې لس ښځې دي. د خپره شوې خبر پاڼې له مخې د 15 کسانو اسناد تایید شوي چې 15 ښځې او 2 د کوچیانو استازي دي. د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده تل په 28 ترسره شي. د نوم لیکنې پروسه په ښارونو او ولسوالیو کې پای ته رسېدلې، خو په کلیو کې تر اوسه دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه شاوخوا 6.5 میلیون کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه لیکلی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په تست لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په ایم چیناسوامي لوبغالي کې پیلیږي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې لوبې لیدو ته ورځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او انشاءالله وده کولی شي چې د نړۍ د لومړي ملي مقام لرونکي هندوستان لوبډلې په وړاندې په دغه سیالۍ کې ښه وګرځي.
افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلستان، پاکستان، بنګلاديش او سریلانکا په قطار کې ولاړ دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند چې په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د سرمشریزې په مهال دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو پر لور به په ګډه کار وکړي. خو په لاسلیک شوي سند انتقاد شوی چې په هغې کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به کله او په څه ډول خپلې وسلې له منځه وړي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټویټ وکړ چې شمالي کوریا نور د نړۍ لپاره یو اټومي ګواښ نه ده. د ګرجستان صدراعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. جورجی کویری کاشویلی وروسته له هغې استعفا اعلان کړ چې د هیواد پلازمینه تبلیسي د حکومت ضد لاریونونو ولړزاوه. د دې چهارشنبې په ورځ د واکمن ګوند له مشر بنزینا ایوانشویلی سره د مخالفتونه د خپل استعفا لامل وبلل. کویری کاشویلی وویل چې اوس وخت دی چې د ګوند مشر ته موقع ورکړل شي چې کابینه جوړه کړي. 50 کلن کویری کاشویلی د 2015 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د خپل هیواد صدراعظم و. د ده له استعفا سره ټوله کابینه ړنګه شوه. په پلازمینه تبلیسي کې له شاوخوا دو نیو راهیسې پراخ لاریونونه پیل شوي و. لاریون کوونکو انتخاب کوو چې په تېر دسمبر کې د دو ځوانانو د وژل کېدو په قضیه کې عدالت نه و تامین شوی. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د موسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې له نورو مصر او اوروګوای ټیمونو سره لوبې کوي. د فوټبال د نړیوال جام په دغو سیالیو کې چې د جولای تر 15 دوام کوي 22 ټیمونه په اتو ګروپونو کې لوبې کوي. په عین حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د چهارشنبې په ورځ د رایو په نتیجه کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه غوره کړل. مراکش چې د 5 ځل لپاره یې د لوبو د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی و ونتوانید چې کافي رایې وګټي او دغه جام خپل کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ثابته شي چې حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاس وهنه کوي. دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمکې اختر په شپو ورځو کې ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. په اورزګان کې سلګونو مېرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغې د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه.
د دې څنګه څه مشه ژوند ما خپل سره د لاس شي دور کړی دی. زه ته وایم زه یې سره ناصر ما ملک باندې
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونو کې د افغان په سل شر پنځه په صاف او واضح اوریدلې شي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابت شي چې حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم په کراتو ویلي وو چې دا ځل په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنې او درغلۍ مخه نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې ویل شوي چې د کندهار د امنی قومندان په ګډون یو شمیر چارواکي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په پروسه کې د نوملیکنې په پروسه کې لاس وهنه کوي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو راپورونو ته په اشاره چې ګواکې د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق په شمول یو شمیر زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو په پروسه کې لاسوهنه کوي وایي. دا تورونه پورسوي دي خو کمیسیون داسې شواهد نه لري چې دغه ادعاوې ثابتې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. دی وایي که ترلاسه سي کمیسیون عاجله پریکړه کوي. موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعا موږ به جدي اقدامات وکړو او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي هاشمی په وینا په دې اړه د ولسمشر قوي ژمنه سته او حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د کمیسیون په کارو کې هیڅ ډول لاسوهنه ونه سي. دا چې د لاسوهنو په صورت کې به د افغان حکومت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه اقدامات وي سید حفیظ الله هاشمی وویل دا به په وضاحت ووایم چې که داسې موارد رامنځته سي او ثابته سي چې حکومتي مسؤلینو د انتخاباتو په کار کې مداخله کړې ده او د درغلۍ زمینه یې برابره کړې ده، طبعا هغه به د دوی د دندې آخري ورځ وي. په ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو پروسه د افغانستان د ښارونو په مرکزونو کې پای ته ورسېده، خو دا پروسه په کلیو کې د لړم میاشتې تر 15مې دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه چې تر اوسه څومره نومونه ثبت شوي وویل، زموږ مخکینی هدف دا و چې وکړای سو له 5 تر 5 میلیونه افغانان ثبت کړو. د هغو شمیرو پر اساس چې پرون موږ ته رسېدلي، تر 6.5 میلیونه څه کم نومونه ثبت شوي دي. هیله سته چې په کلیو او بانډو کې هم د نومونو له ثبتېدو سره دا شمیر 5 میلیونو یا لږ زیاتو ته ورسېږي. د ښاغلي هاشمی په وینا په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 20 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو چې دا شمیر ډیر لوړ وو، او په افغانستان کې هغو مر شمیر په شرایطو برابر رای ورکوونکي نه وو. د ده په وینا هغه مهال شرایط هم ښه وو او خلکو له انتخاباتو سره ځانګړې علاقه درلوده، خو اوس له دې سره چې امنیتي شرایط ښه نه دي، خو د تیرو انتخاباتو په پرتله ثبت شوی شمیر د خلکو برخه اخیستنه ډیره ښه ښیي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه وسي.
و مرتل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که ثابته شي حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي، دا مسله به له ولسمشر سره مطرح کړي. د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او دغه راز د زورواکو د لاسوهنې راپورونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه لا بشپړه شوې نه ده، او د انتخاباتو لپاره هم څو میاشتې پاتې دي. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو له پروسې د ګوندونو څارنه او د دوی ونډه به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي، خو په وینا یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی د ونډې موده تېره شوې. نور حال یې د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه په انتخاباتي سیستم کې بدلون او د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوصل هغه څه دي چې د انتخاباتو سرونکي بنسټونه یې د عملي کولو لپاره نه وخت غني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف راشد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ګوندونو د غوښتنو عملي کېدل د انتخاباتو د نیټې د ځنډېدو سبب کیږي، او په وینا یې دا کار امکان نه لري.
ګوندونه په دغه وخت کې اوس ځان ته په پارلمان کې اختصاصي کرسیګانې غواړي یا سهم غواړي. فکر کوم چې له تخنیکي پلوه همدارنګه د تقویم د ټاکنو له امله اوس دغه وخت تېر شوی ده، او دا کېدای شي د انتخاباتو بحث او
د بداسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې 28 ګوندونو او سیاسي جریانونو د یوې ناستې پر مهال ویلي که چیرې د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی ونډه له پامه وغورځول شي، له کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو تر څنګ به په ځینو نورو اقداماتو لاس پورې کړي. په انتخاباتي سیستم کې بدلون، د انتخاباتو په قانون کې تعدیل، او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو د 30% ونډې له پلوه د انتخاباتو په قانون کې تعدیلاتو راوستل د دوی له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوې نیټې په اساس د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې وخت پاتې دی. د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه وایي که چیرې د ګوندونو د غوښتنې ومنل شي، انتخابات به د عقرب تر میاشتې پورې وځنډېږي، چې په هغه صورت کې به د بهیر په سړو سیمو کې عملي نه شي او انتخابات به سراسري نه وي. دې سره هم مهاله ولسي جرګې غړي بیا په دغه بهیر کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ګوندونو د طرحې عملي کېدو وخت تیر شوی، خو په دې تړاو د حقوق پوهانو نظر څه دی؟ افغان کارپو او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وویل اړتیا وه چې دغه غوښتنې د ګوندونو له لوري دوه کاله مخکې، یعنی د انتخاباتو د قانون اصلاح پر مهال مطرح شوې وای.
اوس لږه وخت ده چې دوی مجلسونه پرې وکړي، د یو یو دوه درې میاشتو کې او وایي چې کوم پارټي څونه ولري. دا پارټي 15 نوي پارټۍ دي. دا باید مسابقو ته یو یا دوه یا درې یا څلور پاتې رامخکې شي. نو په دې لحاظ باندې دې ته اوس ناوخته ده. آینده انتخاباتو ته دوی باید خپل
که څه هم د انتخاباتو سارونکي بنسټونه د حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي، د قانون تعدیل حتی چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای موندلی امکان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوږ شو.
د هیل ورځپاڼه لیکي چې وروسته له نږدې 20 کلونو په افغانستان کې له سولې سره جدي دلچسپي پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غني او د طالبانو مشرانو د سولې بلنه ورکړې او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشرانو د سولې هڅو ته لبیک ویلې. د افغانستان د عالمانو شورا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. د هیل ورځپاڼه بیا له هلمند د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لاره دی او د طالبانو او حکومت وروستی اوربند هم یاد کړی دی، خو لیکي چې داسې هم نه ده چې سوله را لنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیواله دي چې افغانستان پریشتي، لکه څرنګه چې د 1990 کلونو په لومړیو کې ورته شا کړې وه. خو د هیل لیکي چې په لنډ وخت کې له افغانستانه وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغیز وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي سولیز افغانستان د متحده ایالاتونو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې شاید د امریکا، افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په اړه مقاله خپره کړې ده. هند د نړۍ د ټیسټ لوبو په لیست کې لومړی مقام لري او نن د افغانستان د ټیسټ لوبو لومړۍ مسابقه ده. نیویارک ټایمز لیکي د کرکټ په نږدې یو نیم سل کلن تاریخ کې 11 هیوادونه توانېدلي دي چې د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان 12 هیواد دی چې دا ویاړې په برخه شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان کرکټ ټیم له داسې ستونزو سره مخامخ دی چې په نړۍ کې ډېر لوبغاړي نشي درک کولی، لکه تروریزم، جګړه، بې کوره کېدل. نیویارک ټایمز بیا د افغان لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي او لیکي د مې په 19 د هند پرایمر لیګ ټورنمنټ کې لوبه کوله چې د ده په ښار جلال آباد کې د کرکټ لوبې پر مهال ترهګرو درې پرله پسې چاودنې وکړې، 8 تنه یې ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان عکسونه خپاره شول چې له سترګو یې اوښکې څڅېدې. ورځپاڼه لیکي د راشد خان بل ملګري د افغانستان د ملي ټیم غړي کریم صادق بیا دغه ټپیان په خپلو لاسونو تر امبولانسونو رسول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمکي اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر لپاره د امنیتي تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې حکومت د اختر تر 15 او وسلوالو طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. نور حالیدی یوسف خانزادران په راپورټ کې.
په داس حال کې چې د کمکی اختر په شپو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د اوربن اعلان شوی دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم په دغو ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اټکلیدونکو تروریستي پیښو مخه به ونیسي.
بر اساس پلان امنیتی که برای روزی ساخته شده
دی وی د اختر د ورځو په مناسبت د امنیتی پلان پر بنسټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو برخو کې ځواکونو ته اظهارات ورکړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو په خدمت کې وي او ټولې هغه سیمې تر امنیتی پوښښ لاندې راولي چې خلک پکې تګ راتګ کوي.
بګشتو گزار می پردازند زیر پوښ امنیتی ما خواهد بود.
د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي، په دغه ښار کې به تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅولو مخه ونیسي. د لکورنیو هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنگي پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدلې کړي. له دې سره عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د احمد نعیم په نوم د کابل یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر د ورځو اوربند تر میاشتو میاشتو وغځېږي. دوی د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند اعلان شوی. زه هیله لرم چې درې ورځې په دریو میاشتو او کلونو بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ډېر وخت د اختر ورځې د تاوتریخوالي څخه د ډکو پیښو شاهدې وې.
په اورزغان کې بیا سلګونو میرمنو د یوې غونډې په مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت اوربند ملاتړ وکړ او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه یې وکړه. اورزغان هغه ولایت دی چې اکثره سیمې ناامنې دي.
له اورزګان دی ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورت لري.
زمر شجبندو ټول اوس د جنګ سنا خپل دي ټول
دا جړه د 15 دیرش کلنی اورزګانی میرمنې ده چې د سولې په پار له جګړې څخه پر کړ کې وښ کی تویوي.
یو مسلمانان منګ دی یو د کاپیر په نامه وژنی بده د مسلمان په نامه وژنی مرڅ وکړه خدای پاک دې بل ور مړکه.
لا دغه مور ته خروانی جګړې خپل خاوند او د کورنۍ نور غړي اخیستې دي او یوازې پرېښته ده. اوس یې خپل پلو وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته نیولی چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. دغه 15 دیرش کلنه میرمن چې نازو نومیږي د چهار شنبې په ورځ له سلګونو اورزګانی میرمنو سره په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د یو غونډې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ. له دې سره یو شمېر نورو میرمنو چې هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
موږ نن د اوربند په ملاتړ باندې د ریاست مقام ته راغلي یو او ډېره خوشحاله یو چې دغه درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. پر مخالف ورونو باندې دا غږ کوم چې زه ستاسو خور په صفت باندې دا غواړم چې نور له جنگ څخه لاس وباسي او نور په سلويشت کال کې ډېرې میندې ډېرې دردونه زغمل دي. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې لطفاً نور جنگ بس دي.
په اورزګان ولایت کې میرمنې او معلین پر داسې مهال د اوربند هرکلی کوي او د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې سخت اور بل دی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په هر مسجد کې د غم کمبلې هوارې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروگرام ورده او کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. هغه اوربند چې حکومت اعلان کړی او هغه اوربند چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی موقتی اوربند، البته دا به په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره لاره هواره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع، په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت پلو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سره بحیره کې په یو مهم بندر حمله وکړه. په 2014 میلادي کال کې په یمن کې کورنۍ جګړه پیل شوې. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. جزئیات یې ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د یمن حکومت پلو ځواکونو چې د سعودي عربستان مشرتابه یې ملاتړ کوي د چهارشنبې په ورځ په سره بحیره کې د یو مهم بندر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه بندر د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان او خیریه موسسو پر هدایت شار د تهاجمي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا نظامي عملیات کولای شي د دې سیمې 8 میلیونه اوسېدونکو ته د سوداګریزو توکیو او بشري مرستو رسېدل فلج کړي. د ملګرو ملتونو او خیریه ادارو په وینا د بشري مرستو او اکمالاتو د رسیدو فلج کېدل په د جګړې ځپلې یمن د دې سیمې اوسېدونکو له قحطۍ سره مخامخ کړي. د سینا ښار یو اوسېدونکو نوران محمد د هدیده ښار د عملیاتو په اړه رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي. دی وایي د خوراکي توکو له لحاظه په هدیده کې جګړه به د سینا ښار او حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې نورو ولایتونو د اوسېدونکو لپاره بشري ناورین رامنځته کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حوثي یاغیانو تور پورې کوي چې د هدیده بندر له لارې له ایران قاچاق شوي وسلې ترلاسه کوي. حوثي یاغیان او ایران دواړه دا تورونه ردوي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شو چې د حوثیانو متحد ځواکونو د شمال لویدیځ بندرونه او د یمن د پلازمینې صنعا په ګډون د دغه هیواد یو شمېر نورې سیمې اشغال کړې. د 2015 کال د مارچ میاشت راهیسې د سعودي عربستان او یو شمېر نورو سنی عربي هیوادونو په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې نظامي کمپاین پیل کړ. د جګړو په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي چې په دوو کې درې برخې ملکي کسان وو. په یمن کې تر ټولو زیات تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جګړو او محاصرو له کبله په یمن کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه د یمن بحران د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین بولي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت نوي ځواکونه رسېدلي او د اړتیا په صورت کې به د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات وکړي. دا څرګندونې د سرپل د والي ویاند تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړې. د کندهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي له دې ولایت ولسي جرګې ته 300 تنو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي چې 10 ښځې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې نن د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت 8:30 بجې د هند بنګلور ښار په یو لوبغالي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې په راتلونکو 2.5 کلونو کې به شمالي کوریا زیاته بې وسلې شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر سرمشریزې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې وکړې. د ګرجستان صدراعظم د پراخو اعتراضي لاریونونو په نتیجه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. او د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبې نن په روسیه کې پیلېږي. او د پیل لوبه هم د کوربه هیواد او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده چې د موسکو په لوی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي.
دا ژوند رنګونه.
نمې نصرت لا ده د انګلیسي کورس د کون کای
ته څومره وخت شو چې ته انګلیسي زده کوې؟
دلته اوس یو کال پر کېږي چې انګلیسي زده کوم.
زده کړې خو دې دا کنه؟
و ان شاء الله زده کړې مې ډېره ده.
پاول سر کې چراغ لې کورنۍ دې راولې غلې چې زلاړ شي انګلیسي زده کنه. خپل دې علاقه و چې دا شه بس زده کړې؟
خپل مې مالک دې راو او کورنۍ مې حمایت کوله نشي راشه. ما دلته درس وایم زده کړو کوم او دا چې کنه ان شاء الله مې په مکتب خلاص کوم یا خارج ته د دکړې لپاره لرسم. څنګه چې موږ ټول معلومات لرو په خارج کې، یعنی په انګلیسي او نړیواله ژبه ده، او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستای شو. د دې لپاره زران هم دلته مې درس شروع
کړ. کله چې دې کورس پیل کړ کوم شی ډېر سخت درته ښکارېده؟
ټینس ډېر سخت راته ښکارېده او ګرامر سخت راته ښکارېده، خو انشاءالله وروسته مې د ډېر ښه توجه ورته وکړه، ډېر مې ښه فوکس پرې وکړ. اوسنه
که سړی دغه ګرامر یا دغه زمانې په خپله ژبه کې زده کړي کنه، بیا په انګلیسي کې به دومره ستونزه ورته نه وي. اوس ستونزه دا ده چې اکثره ځوانان چې انګلیسي وایي یا ماشومان یا د تنکي ځوانان په خپله ژبه کې نه پوهېږي چې مثال صفت څه ته وایي، اسم څه ته وایي، زمانه څه ته وایي. نو کله چې انګلیسي پیلوي دغه یو ستونزه یې ورته.
او انګلیسي چې پیلوي دا ستونزه یې، خو که چېرې څوک خپله ژبه کې ګرامر زده وي، سیمیلارټیز ډېر لفظ هم ډېر زیات دي، نو له دې امله که څوک په خپله ژبه کې ګرامر وپوهېږي په بله ژبه کې هم ورته ډېر زیات مشکل نه وي. خو لږ بیا په نورو ټینسو کې چې دا بیا په دا ټینس کې ډېر زیات تبدیل شته پکې د پښتو او د انګلیسي.
په هغه وخت کې چې انګلیسي وایله کومه ورځ ستا لپاره ډېره ښه وه چې تا پکې نوې څه زده کړي وو یا دې پکې ښې نمرې اخیستې وې په کوم امتحان کې؟ داسې ورځ کومه وه؟
داسې ورځ خو راغلې ډېرې وې. اول خو پر بیګنر کې مې 80 نمرې واخیستې، ځکه چې اول کلاس وو، ښې نمرې مې پکې واخیستې. بیا وروسته مې جونیئر 3 کې 4 نمرې واخیستې چې هغه ډېرې ښې نمرې وې. او د ټولو کلاسو کې چې راغلې ما د کورس کې زه ډېرې خطرې لرم، ځکه چې تر اوسه پورې الحمدلله ناکام شوی نه یم. صرف په جونیئر 4 کلاس کې مې ورې چانس وخوړ چې هغه چانس کې هم بیا په بریالۍ توګه کامیاب.
کومه خبره ستا لپاره هیله بخون کی خبره وا چې ته تر اخره واسه ولې چې انګلیسي باید زده کې؟
دا خبره خو زما استاد ګل احمد استاد وا چې ماته ویلې د اونلی پرسن هو کن سیو یو از یو، یعنی هغه څوک چې تاسو غوړل شي هغه تخپلې. نو لدی هم ما کوشش وکړ تر څو خپل ځان تخپل وژغورم.
تو د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پات او رسیږي. خو ازادي راډیو او ری د سهار لغو بوجود ما هم تر وو بوجو خزم خبرونه دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرف پنځه په صاف او وازی اوریدل شي کې غوړې د انټرنیټ لاري مو هم واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام په همدې سره زنوري اس نوري او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی لتاسو مننه کوم. خو مایکروفون سپارم خپل همکار ستر فروخ ته چې بیا به هم زما تخنیکی همکار ور سره مرسته کوي. فروخ صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.